द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिव रेडियो दे
ستړي مسي وایس اف امریکا د بوا سره نن نیم ساعت خبري خبرونه کې شراغلاس د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال د 2019 د دسمبر د میاشتې سلرمنه چا ده پاکستان کې د سهار 8 بجې سوي دي افغانستان کې اته او دلته واشنگټن ډي سي کې د سه‌شنبه یا د نهه د شپې 9 بجې دي او د دسمبر د میاشتې درېمنه چا ده خبرونه وړاندې کوم کې ځا کلسوم کاکړی ما کابل ته د سفر په وخت د جرمني د دفاع وزیر ویل دی چې د ناتو او بخښي چې د انتخاباتو د نتیجو وروسته په افغانستان کې مضبوط حکومت جوړېدو سره به د سولې خبرې پیل شي او د امریکا د دفاع وزیر بیا وایي چې د افغانستان سره امریکایي ځواکونه وتل لازم نه ده چې د طالبانو سره د تړون برخه وي د ناتو او ایم کلیزه په سره جوړ شوی غونډه باندې په دویم ورځ هم په لندن کې دوام ولري او په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې د صدر ترامپ د مواخذه کولو لپاره راپور تیار کړی راپور کې تور لګول شوی چې صدر ترامپ یوکرین او نورو ته ډاډ ورکړي چې د امریکا صدارتي ټاکنو باندې اثر ولري او اوس د خبرونو تفصيلات کابل ته د سفر په وخت د جرمني د دفاع وزیر ویل دی چې د انتخاباتو د نتیجو وروسته به په افغانستان کې مضبوط حکومت جوړېدو سره به د سولې خبرې پیل شي د سه‌شنبه په ورځ کابل کې خبري غونډې په وخت میرمن وویل چې موږ ډېر امید لرو چې د پاک صفا او پر امنه صدارتي ټاکنو یو داسې نتیجه به ډېر زر اعلان شي کوم چې به ټولو ته د منلو وړ وي او د یو مضبوط افغان حکومت سره به د سولې خبرې اترې بیا دوام ولري او وایي چې دا زموږ خیال دی چې د سولې خبرې او د سولې لوزنامه کې به خامخا افغانستان د افغان سیاست او افغان مشران شامل وي بل خو د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر ویل دی چې د افغانستان سره د امریکایي ځواکونو وتل لازم نه ده چې د طالبانو سره د تړون برخه وي وایي چې دا به کله څومره شمیر کې وستلی کېږي دا هم نه ده په ډاګه مارکس پر د رویټرز خبري ادارې سره په مرکه کې دا خبر کړه چې د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې افغانستان سره د امریکایي او نورو خارجي ځواکونو وستلو په اړه ډیر وخت د ناتو ملګرو او په کور دننه خبرې کیږي اس پر زیاته کړه چې ډار لري د افغانستان سره ځواکونه راکم هم کړي نو بیا به هم دا یقیني وي چې د غزای په امریکا باندې د برید لپاره د ترګرو محفوظ ځای نه وي پاته مارکس پر د خبرې په داسې وخت کې مخه درغلي چې په ورستوي کې امریکا کې د تھانکس گیوینګ په موقع افغانستان د نصفه سفر په وخت امریکا سره د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر اشرف غنی سره په یو کټ خبري غونډه کې ویلي وو چې طالبان هم تړون ته لیواله دي او د ناتو اتحاد او مکلیزه په سر را جوړ شوی غونډه به په دوه ورځو هم په لندن کې دوام لري د سر مشر زو غونډه د دوه ورځې وا چې پکې ټول د ناتو اتحادي د سیاسي راتلونکي په اړه خبرې کوي هدف هم دا دی چې د غړو هوادونو مشران دي د دې ائتلاف مضبوطه کولو لپاره فیصله وکړي د ناتو جنرال سیکرټري ویلی وو چې د ناتو مشران په دې ناست کې د ترګري په ځد جګړه کې د ناتو په کردار باندې خبرې کوي چې په دې کې په افغانستان ماموریت هم شامل دی او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون په دې بیان کې کړي چې فرانسوي صدر پکې د ناتو په اړه د غربي هیوادونو د غفوزي اتحاد په ځینې توګه مړ دی صدر ټرمپ وویل د ایمانوئل ماکرون دغه بیان ډیر ناوړه دی په لندن کې د ناتو جنرال سیکرټري سره په ګډه خبري غونډه په مهال صدر ترامپ وویل د ناتو په اړه څوک هم داسې بیانونه باید ورنکړي او په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې د صدر ترامپ د مواخذه کولو لپاره خپل راپور تیار کړی راپور کې تور لګول شوی چې صدر ترامپ په یوکرین او نورو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا صدارتي ټاکنو باندې اثر انداز شي د راپور خلاصه کې لیکل شوی چې صدر ترامپ تګلاره له وجه استازو شورا یو شمیر کمیټې په داسې لټون باندې مجبور شو چې معلومه کړي صدر ترامپ خپل ذاتي مفادو ته د کمی مفادو پرتله زیات ترجیح ورکوي د راپور په اخر کې دیموکراتانو تور لګوي چې صدر ترامپ مواخذه عمل کې خنډ چبولو لپاره یو لوی کمپاین هم پیل کړی دی سپینه ماړی دغه راپور رد کړی دی، وایي چې یو طرفه عمل وروسته هم ډیموکراټان او د استخباراتي کمیټې مشر ادم شف په دې ثابتولو کې ناکامه سوی دی چې صدر ترامپ یو کومه غلطي کار کړی وو. هغه وایي د راپور کې نور هیڅ هم نشته، خو صرف د هغوی مایوسي ښکاره کوي. په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې مشر ادم شف خبریالانو ته ویلي چې کانګرس د صدر ترامپ ته سزا ورنه کړه، نو راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې به بارني لاس وهني عمل پیل شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. مننه چې خبرونه اوري او را سره مل یاست. د خبرونو د لنډیز وروسته تفصیلي راپورونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی د افغانستان څخه خبر په اړه تفصیلي راپور لرو چې کابل ته د سفر په وخت د جرمني د دفاع وزیر ویل دی چې د انتخاباتو د نتیجو وروسته به افغانستان کې مضبوط حکومت جوړېدو سره به د سولې خبرې پیل شي. او د امریکا دفاع وزیر وایي چې د افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وتل لازمه نه ده، چې د طالبانو دا به د طالبانو د تړون برخه وي. رباب محمود علي نور تفصیلات په راپور کې لري.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویل دی چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل لازمه نه ده، چې د طالبانو سره د تړون برخه وي. دا به کله او څومره شمار کې وستر کېږي دا یې نه د ښکاره کړي. مارک اسپر د رویټرز خبري ادارې سره په مرکه کې دا خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر اسپر ویل چې د افغانستان نه د امریکني او نورو خارجي ځواکونو د وستلو په اړه د ډیر وخت نه د نیټو ملګرو او په کور دننه خبرې کېږي. اسپر زیاته کړه د افغانستان نه که ځواکونه راکم هم کړي، نو بیا به هم دا یقیني وي چې دغه ځای په امریکا باندې د برید لپاره د ترهګرو محفوظ ځای پاتې نه شي. د مارک اسپر دا خبرې په داسې وخت کې رامخته شوې چې په وروستو کې په امریکا کې د تانکس ګیوینګ په موقع افغانستان ته د خپل ناڅاپي سفر په وخت د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ولسمشر اشرف غنی سره یو ګډ خبري غونډه ته ویل دي چې طالبان هم تړون ته لیواله دي. ټرمپ ویلی وو چې د افغانستان نه به ځواکونه وباسي، خو د جدید ټکنالوژي په وجبه په افغانستان کې د امریکا دفاعي صلاحیت کې کمی ناراضي. صدر ټرمپ زیاته کړې وه چې ګڼي طالبان به اوربند ته سلاح شي. د پیر یا سه شنبه په ورځ کابل کې د خبري غونډې په وخت د جرمني د دفاع وزیر آنا ګریټ کرام کرنباوا ویلي په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو سره به د سولې خبرې پیل شي. مونږ ډېر امید لرو چې د پاک صفا او پر امن صدرتي ټاکنو یو داسې نتیجه به ډېر زر اعلان شي کوم چې روڼ او ټولو ته د منلو وړ وي، او د یو مضبوط افغان حکومت سره به د سولې خبرې اترې بیا دوام ولري. دا زموږ خیال دی چې د سولې خبرو او د سولې لوازنامه کې به خامخا افغان سیاستمداران او افغان مشران شامل وي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره تر ډیر وخت پورې خبرې کېدلې، او د مطبوعاتو تر مخه دواړه په دې سلا شوي وو چې د طالبانو لخوا ترهګرو ته د محفوظ ځای نه ورکول په بدل کې به د افغانستان نه خارجي ځواکونه وستل کېږي. خو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ستمبر په میاشت کې دا خبرې په ناڅاپي توګه ختم کړې، ځکه چې د ټرمپ په وینا طالبانو د خپل توان د ثابتولو لپاره خارجي ځواکونه په روستي برید کې وژلې دي. امریکا او افغان حکومت پر لپسې په افغانستان کې د اړیګړي ذمواري په پاکستان چولې، او ویلي پاکستان په خپل خوره طالب وسلوالو ته پناه ورکړې ده. په پاکستان کې خپل هم سیاسي غړي او سیړونکي دا غوښتنه کوي چې د وسلوالو په اړه په پالیسۍ کې بدلون راوستل شي. د پاکستان پخوانی پوځیانو هم منلې ده چې دوی د خپلو ګټو لپاره د طالبانو سره مرستې کړې دي، او اوس هم لکه د نورو ملکونو په شان د پاکستان هم د طالبانو سره ځینې رابطې شته دي. د کال 1998 د اګست میاشتې نه تر د کال 2001 د جولای د میاشتې پورې په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلیام میلام وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د ګڼي پاکستان به لازمی په افغانستان کې د سولې په عمل کې د خپلو قومي ګټو د تحفظ لپاره ځینو طالب وسلوالو سره پټې اړیکې ساتي. خو زیاته کړې ده چې د نه ګڼي پاکستان په طالبانو پوره اختیار لري، او دا ورته هغه وخت معلومه شوې ده کله چې طالبانو د پاکستان د منع کولو باوجود بامیان کې د بودا مجسمې ته بمونه کېښودل. پاکستان ډېر په احتیاط سره خپله لوبه کوي. زما په خیال څنګه چې ګڼل کېږي پاکستان په طالبانو هغه هومره اثر نه لري. پاکستان پر لپسې طالبانو ته د پناه ورکولو تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې اسلام آباد په اخلاص سره افغانستان کې د سولې ملګری دی، ځکه چې په پاکستان کې امن او ترقی افغانستان کې د سولې سره تړلې ده.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadonews.com.
امریکا دې ونه خبرونه دوام لري. د ناټو د اویمې کلیزې په سره جوړه شوې غونډه په لندن کې پیل شوې ده، چې نن به دویمه ورځ هم وي. که څه هم په لندن کې لیا اوس شپه ده، خو سهار به دا غونډه پیلېږي، دویمه ورځ به وي. د دوی ورځنۍ دا غونډه وه. د اولې ورځ یا د وړومبۍ ورځ یا د تېرې ورځ په غونډه کې څه تفصیلات مخه ته راغلي دي؟ نصرالا تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
د شمالي اټلانټیک د دفاعي تړون تنظیم یا نټو د جوړېدو او یا کاله پوره شول، او د دې کلیزا د لمنځلو په خاطر د نټو د غړو هیوادونو مشران په لندن کې سره راغونډ شوي دي. که څه هم دا ناسته د نټو د اویا کلن کېدو په ویاړ جوړه شوې، خو هدف یې دا هم دی چې د غړو هیوادونو مشران د دې ائتلاف د مضبوطه کولو لپاره فیصلې وکړي. صدر ترامپ د نهه یا سه‌شنبه په ورځ په لندن کې د ناټو د جنرال سیکرټري ګډه خبري کانفرنس کې د فرانس په ولسمشر ایمانوئل میکرون انتقاد وکړ چې ویلي وو ناټو دماغي مرګ تجربه کوي. صدر ترامپ د فرانس د صدر سرګندونې ناوړه بیان وبلل، او د امریکا صدر ویل هیڅوک تر فرانس ډیر ناټو ته اړتیا نه لري او امریکا له ناټو نه تر ټولو لږ ګټه اخیستې ده. یاد وي چې صدر میکرون دا سرګندونې تیره میاشت وی لندن میشتې مجلې اکانومیست ته کړې وي، او له هغه وخت راهیسې له خپلو سرګندونو دونو څخه دی پاکړي او ویلي چې ناتو وختیا ته اړتیا لري. صدر زیاته کړه، زه فکر کوم په فرانس کې د بیکاری کچا خورا لوړه ده. د فرانس اقتصاد هیڅ خنه دی. دوی د نورو هیوادونو پر محصولاتو ټیکس لګول پیل کړي، نو ځکه موږ د دوی پر محصولاتو ټیکس لګو، او دا هم دا اوس په ټیکنالوژي ټیکس لګول شوی، موږ د دوی پر شرابو ټیکس لګو. صدر ترامپ د نهه یا سه‌شنبه پر ورځ په لندن کې د ناټو د سرمشریزې په ځنډ کې د فرانس د صدر ایمانوئل میکرون سره ملاقات وکړ. بلخوا د ناټو جنرال سیکرټري ین سټولټنبرګ وایي چې ناټو مشران به په دې ناسته کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د ناټو پر کردار وغږیږي، چې په دې کې به افغانستان ماموریت هم شامل وي. سټولټنبرګ په افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی وکړ، خو ویل چې ناټو به سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اوسمهال د نیټو تر ټولو ستر بهرنی ماموریت په افغانستان کې دی. نیټو فوجان په دې ماموریت کې چې د ریزولوټ سپورټ یا غوس ملاتړ په نوم یادیږي، افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو، تعلیم ورکولو او د مدد ورکولو په برخو کې مرسته کوي. صدر ترامپ نن په لندن کې د ناټو سمیت یا سر مشریزې پر مهال وویل ایران ښایي اوس مهال زرګونه کسان وژلي وي، او له همدې وجې یې انټرنیټ قطع کړی دی چې خلک هلته روان وضعیت ونه ویني. ښاغلی وویل چې د وژل شویو شمیر ډیر زیات دی او دا یو بد خبر دی. یاد دی وی ډونلډ ترامپ د صدر په توګه د کار پیل راهیسې د ناټو د لګښتونو په اړه شکایت کوي، او وایي چې امریکا د ناټو تر ټولو زیات لګښت ورکوي. سټالټنبرګ د نهه یا سه‌شنبه په ورځ په دې مسله کې د ترامپ د مشرۍ ستاینه وکړه، او ویل چې یو رښتینی اغیز یې لاره. هغه ویل د ناټو په دفاعي بجټ کې یو سل ډیر شپلین ډالر زیاتوالی راغلی دی، او تر 2024 کال پورې به دا اندازه 400 بلین ډالر ته ورسیږي. د بجټ تر څنګ سټالټنبرګ وایي چې رهبر ایران به د ترهګرۍ پر ضد هڅو، د وسلو په کنټرول، له روسیې سره پر اړیکو او د چین په پورته کېدو باندې خبرې وکړي. او بلخوا د ناټو دغه سرمشریزه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د هیواد دننه د ترامپ د مواخذې بهیر پر مخ روان دی. ترامپ د نهه یا سه‌شنبه په ورځ یو ځل بیا په ډیموکراټانو باندې نیوکې وکړې، او ویل دا مناسبه نه ده چې د هغه په اړه د مواخذې اورېدنه په داسې وخت کې کیږي چې د په سرمشریزه کې ګډون کوي. خو کله چې ترې دا وپوښتل شو آیا د مواخذې پرمختګ به له مشرانو سره د لیدنې پر وخت د دریس کمزورې کړي، ترامپ وویل نه، داسې فکر نه کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadonews.com.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې د صدر ترامپ د مؤاخذه کولو لپاره خپل راپور تیار کړی دی. په دې راپور کې سدی عدنان رشید تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي.
په کانګرس کې استخباراتي کمیټې د صدر ترامپ د مؤاخذه راپور تیار کړی. دغه راپور په 300 پاڼو باندې مشتمل دی، خو د هغې خلاصه په یو پاڼه کې لیکل شوې. په خلاصه کې هغه ټول مهم خبرې لیکل شوې لکم لوجه چې ډیموکراټان د صدر ترامپ مؤاخذه غواړي. د استخباراتي کمیټې په راپورټ کې ویل شوې صدر ترامپ د یوکرین لپاره د امریکا خارجه پالیسي په بل واړوله او د هغه دوه پلټنو ملاتړي کولو کوم چې د امریکا قومي سلامتیا ته سخت نقصان رسولی، او دغه پلټنې راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې د صدر ترامپ ته سیاسي ګټه ورکولی شي. رپورټ وایي صدر ترامپ د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی نه غوښتلی وو چې د هغه سیاسي مخالف جو بایدن پر ضد د بډو رشوتونو د پلټنو پیل کولو اعلان دی په ډاګه وکړي. د دویم پلټنو هدف د هغه سوچ یا نظریې صحیح ثابتول وو چې په کال 2014 امریکایي صدارتي انتخاباتو کې روس لاسوهنه نه وکړي، بلکې د هغې په شا یوکرین وو. د استخباراتي کمیټې د رپورټ تر مخه د پلټنو پیل کولو په بدل کې صدر ترامپ د یوکرین صدر زیلنسکی ته په وایټ هاوس کې د ملاقات او 750 میلیون امریکایي ډالرو امداد ورکولو یقین ورکړی وو. د رپورټ په خلاصه کې ویل شوي چې د دغه تګلارې نه صدر ترامپ او د هغه د انتظامیې اعلی چارواکي چې پکې خارجه وزیر پمپیو، د انرژي وزیر ریک پیری، چیف اف سټاف میلوانی خبر وو او هم هغوی به د هغې منظوري ورکوله. رپورټ کې تور لګوله شوې چې صدر ترامپ یوکرین او نورو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا صدارتي انتخاباتو باندې اثرانداز شي. د رپورټ خلاصه کې لیکل شوي د صدر ترامپ د تګلارې له سببه د استازو شورا یو شمیر کمیټې په داسې پلټنو باندې مجبوره شوې چې معلومه کړي آیا صدر ترامپ خپل ذاتي مفادو ته د قومي مفادو په پرتله زیات ترجیح ورکوي. د رپورټ په آخر کې ډیموکراټانو تور لګولی چې صدر ترامپ د مؤاخذې عمل کې خنډ پیدا کولو لپاره یو لوی کمپاین هم پیل کړی وو. د وایټ هاوس پریس سیکرټري سټیفنی ګریشم د استخباراتي کمیټې دغه رپورټ رد کړی او وایي د یو طرفه عمل وروسته هم ډیموکراټان او د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شپ په دې ثابتولو کې ناکامه شوي چې صدر ترامپ غلط کار کړی دی. هغه وایي په دې رپورټ کې نور هیڅ هم نشته، خو صرف د هغوی یعنی د ډیموکراټانو مایوسي ښکاریږي. په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شپ خبریالانو ته ویلي که کانګرس صدر ترامپ ته سزا ورنه کړه نو راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې به هم دغه شان لاسوهنه جاری وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. تاسو ته به خبرونه کې راپور لرو چې د نېشنل ګوند کارکونکو تېره ورځ د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د خوشې کولو یا رخلاصولو لپاره احتجاج کړی. مدثر شاه نور تفصیلات تاسو ته په راپور کې لري.
د غناری پی خبر پریس کلب نه بهر د نېشنل پارټۍ غړو او د مدني ټولنو فعالانو وهلې او د غوښتنه کوله په 13 نومبر د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک په موټروي د سفر دوران کې نامعلومه تنانو تختوله دي. حکومت د غد بازیابۍ لپاره ګامونه پورته کړي او په دغه محل د نېشنل پارټۍ د پښتونخوا صوبې صدر مختار باچا ډیوه توای د ادریس خټک چا سره هم سزاتي دښمنی نشته او تل مترقي سیاست کړي دي.
داغه هیڅ سزاتي یا تندور داسې سم دښمنی مخالفتونه نشته لري. زمونږه شک دی چې هغه ایجنسو چت کړی دی او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ داغې سے انفارمیشن سے اطلاع نشته لري. هائی کورٹ کې مریټ هم کړی دی خو د هغې لا تاریخ نه دی راغلی. هغه یو کنسلټنسی وکولا نور داغین علاوه دا نور هیڅ د خاص اکټیویټیز په دې ورځ کې نو چې هغه حکومت ته پاره لپاره ښه خبره مونږ صرف دا غواړو چې کس کیسی څه خبره هغه عام عدالت تراشي او دغه نه پس دغه معلومات چې صحیح هغه دې وکړي شي.
وای ادریس خټک ته شکر رنز لري او مونږ ته هیڅ معلومات نشته چې آیا غته داروغان ورته کیږي او کنه. مختار باچا زیاتې ادریس خټک په 13 نومبر خپل کلی شهدونه اسلام آباد ته په سکار پسې سره د خپل ډرایور په موټر وې روانو چې د سوابۍ انټرچینج خوا کې نامعلومه تنانو د ګاډې ادرولو ډرایور یې خوشې کړو او ادریس خټک ځان سره بوتلو. د غرض یو سیړونکو ډاکټر سرفراز خان وای مونږ په دې یقین لرو چې ادریس خټک کم جرم نه دی کړی خو که داسې کم کار کړی وي نو حکومت باید د ده په ضد مقدمه ولیکي او عدالت ته وړاندې کړي.
چا څه کړی دی یا د دې شک دی هغه باقاعدګۍ سره په هغه باندې ایف آی آر درج کول دي هغه چې دی عدالت ته پیش کول دي مجسٹریٹ ته پیش کول دي فوري 40 گھنٹو کې دن نه دن نه او هغه نه پس کا هغه باندې سو واقعي څه خبره وي نو هغه باندې مقدمه چلولي دا د ملکونو د چا کی جمہوریت تھی چاہ کی آئین پاسداری بھی آئے کہ دا کی پاکستان کے یو آئین وسا پوری انٹیکٹ ہے امون خبر ہو چکم آئین کے کم چرے حقوق انسانان تحصل دی داری پاسداری چرے آغا کول پکار دی کنے دا با عدب تحفظ شوا کئی
بل پلو تر پاکستان دا بشری حکونو کمیسون یا ایچ آر سی بی بشامل نور یوش مرزائی او نڑیوالو تنظیمونو او اشخاصو چپکے انٹرنیشنل کمیشن فار جیورسٹس آئی سی جے او د بخن نړیوال تنظیم ایم این ایس ٹی انٹرنیشنل هم شامل دی د ادریس خټک په تری تم کولو اندېښنې خودلې دي او د ټول د حکومت نه غوښتنه کړې د نوموړې د زر تر زره بازیا بکلې شي. په دې اړه مو هڅه وکړه حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو چې ادریس خټک کمی ادارې سره دی خو چارواکو د څه قسمه خبرو کولو نه ډډه کوله او هیڅ کمی ادارې تر دې دمه رسمه نه دی ویلې چې ګینی ادریس خټک د دوی ولکه کې دی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
وایس اف امریکا دیوا ده را سره ملګری اوسیږی د دیوا سره نه خبرونې لا دوام لري. اوس د خبرونه کې مطبوعاتي کتن وړاندې کوو او مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
د پاکستان سپریم کورټ په تیر زیارت د فوج د سرلخکر د جنرل باجوا د ملازمت د میاد د اوګدولو خلاف د شوی یو ارزای په فیصله کې حکومت ته ویلي دي چې شپږو میاشتو کې دننه دننه د فوج د سرلخکر د ملازمت د میاد اوګدولو په بابله پارلیمان کې ضروری قانون سازی وکړي. د سپریم کورټ د دې فیصلې نه پس نن سبا پاکستان کې ځای په ځای په دې موضوع ګرم بحثونه کیږي. اخبارونه او الکترونیکی میډیا هم د چیف آف سټاف د ملازمت د میاد د اوګدولو په موضوع تبصری او تجزیه خوري. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ایکسپریس ټریبیون کې د پاکستان د نامتو لیکوال د عماد ظفر یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخی ده د سر لخکر د ملازمت د میاد اوګدولو په ناکامه معامله کې ګټه چاوکا او بیلات چاوکو. عماد ظفر ایکسپریس ټریبیون کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د فوج د سر لخکر د جنرل قمر جاوید باجوا د ملازمت د میاد اوګدولو په حق لچی د حکومت قانوني ډلې چې عدالت سره څومره خطو کتابت کړي دي دا ټول د خندنو غلطونه ډک دي. سپریم کورٹ جنرل باجوال شپږ میاشتې عرضی میاد ورکړی دی او پارلیمان ته حکم کړی دی چې په دې معامله د آئین د 233 شق په صفحه ټکو کې وضاحت وکړي. مضمون لیکي چې اوس معامله ټوله د پارلیمان سرله راغلی ده او اوس به پارلیمان یوه پریکړې فیصله کوي. یعنی پارلیمان آئنده کې به یا خو د فوج د یو مشر د ملازمت د میاد اوګدولو دپاره یو صحیح طریقه کار جوړی او یا به د ملازمت د اوګدولو خبره بیخي د منځه وباسي. ایکسپریس ټرایبیون لیکي چې د دې معاملې عدالت ته د تلو نه پس په دې د عدالت د کارګزارۍ نه دا معلومه شوې ده چې د فوج د سر لخکر د میاد د اوګدولو دپاره په آئین او قانون کې سوازیحه او پریکړې خبره اړولیک نه ده. مضمون نگار لکھی ہر سچیوی خود فوج د سر لخکر د بیا تقررای په عمل کې د سپریم کورٹ لخوا د موجودو غلطو په ګوتا کول یقینا چې د قانون د تقدس د بالا ساتلو په لوري یو داسې اقدام دی چې د ډیری مدینه ضرورت محسوسېدو. خو د سپریم کورٹ دې فیصلې اوس د ډیرو تپوسونو کېدو لار هم پرانستې ده. اول خدا چې د سپریم کورٹ فیصلې خلق په دې مخمسه کې اچولی دي چې اهمیت د قانون د بالا دسته زیات ته او که د انصاف. دویم تپوس دا راپورته شوی دی چې د فوج د سر لخکر د ملازمت د میاد اوږدولو په بابله د آئین په ذیلی شک کې هیڅ ذکر نشته. نو بیا عدالت ولې جنرل باجواله په خپله عهده تر شپږو میاشتو پورې د پاتې کېدو او د دې ټولې معاملې پارلیمان ته د لیږلو فیصله وکړه؟ دریم تپوس اوس دا کیږي چې عدالت په روانه معامله کې خپله فیصله کې دا هم لیکلي دي چې عدالت په دې معامله کې د عدالتي صبر او زغم نه کار اخلي. نو عدالت دا صبر او زغم د منتخب وزیر اعظمانو د نا اهله ګرځولو، د دوی د جیل د تورو تمبو شاته د غرځولو او ان چې د پانسي کولو په معاملو کې ولې نه ښودلو؟ سلورم تپوس دا کیږي چې آیا د پاکستان ټول فوج دا ګڼي چې دوی سره بل داسې قابل جرنل نشته چې د جنرل باجوا ځای ونیسي؟ او اخیری تپوس دا کیږي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې به پاکستان باندې څه قسمه اوږدمیاده اثرات پریوزي؟ اماد ظفر ایکسپریس ټرایبیون کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي، بېشکه چې دا فیصله د ملازمت د میاد اوږدولو د فائدو او د نقصاناتو په باب له پارلیمان کې د بحث یو بنیاد جوړ شوی دی او دا بحث په دې لحاظ سره هم ډیر اهم او لازمی دی چې قامی ادارې او د دې ادارو مشران د خپلو کړو د پاره قام ته جواب دی کړی شي. اگر که دا یو ډیر ښه علامت ته، خو بیا هم دا یقین د چا هم ناراضي چې هیڅ یو پارټي به که حزب اختلاف کې ده او کنا ځان د فوج غیظ و غضب ته مخامخ کی. خو که د فوجي مشرانو په ملازمتونو کې د میاد ورکولو معاملې له قانوني تحفظ ورکړی شو، نو د دې به په مستقبل کې ډیر خراب اثرات وي، ځکه چې دې نه به پاکستان کې جمهوري عمل وده نشي کولی.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا وی او اے ڈیوا نیوز ڈاٹ کام.
ہیر یہ نکرے
دا دا وی او اے ڈیوا خبرونا دا. زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او پا سوشل میڈیا ہم کتلے او اوریدلے شئی. دا ویب پانی پتہ دا وی او اے ڈیوا نیوز ڈاٹ کام. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وایس آف امریکا د سهارنۍ خپرونې دا مهال پای ته رسیږي. مننه چې تاسو خپرونه کې موږ سره مل واسطه. اوس هم تاسو را سره ملګري پاتې سئ. په دې صفو به تاسو دا مارشال ریډیو خپرونې اوري او د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې، افغانستان په وخت مازیګر 5:30 بجې به یو وار بیا د دې په همکاران ستاسو په لوري راځي. د دې خپرونې ټکنیکي اړخ باندې مرسته کوونکی موږ پروډیوسر وو ارباب محمود علي، د هغوی مننه کوو. او ټکنیکي اړخ ته جان موږ سره رسته کولا، د جان هم مننه کوو. ستاسو قربنا زه کلثوم کاکړ تاسو ته ښه ورځ غواړم او هیله ده چې ښه ژوند ولرئ.